کړي د بشر ضد جنایتونو د څومره بدو پیښو احتمال شته؟
دا اوس هم په هیواد کې نه یوازې بشري سرغړونې بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول جوړ شوی دی، او هر ورځ موږ ګورو چې د هیواد په هر کونج و کنار کې د جنگي جرمونو خبرونه را رسیږي، او دا ولستا او په ځانګړې توګه باندې د جنگ قربانیانو ته او ملکي خلکو ته د اندېښنې وړ دي.
صحیح، خو په هغه اندېښنې چې له دې اړخه یې په ځانګړي ډول ستاسې سازمان لري تر کومې کچې دي؟
لکه څنګه چې د جنگ د قربانیانو او د هغې د کورنیو او د ولس اندېښنې دي، زمونږ اندېښنې هم ورته اندېښنې دي، او که خدای مکړه وضعیت همدغه ډول باندې روان وي نو په افغانستان کې به بشري ناورین خدای مکړه رامنځته کیږي. دا اوس هم ګورو چې 15 میلیونه خلک د جګړو د لاسه په کور ته ننه بې ځایه شوي دي، 10 میلیونه وګړي ملا د پخوانه د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي، او ډېری په دې کې د شپې په لوږه خېټه باندې وده کېږي، 4 میلیونه ماشومانو پر وړاندې باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي جګړو د لاسه، او همدغسې 3.5 میلیونه ماشومان هم په درانو یا په شاکه کارونو باندې اړ شوي دي. او د دې په څنګ کې د 13 کلنې جګړې په طرز کې تقریبا څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک مو شهیدان ورکړي دي، او هم همدغسې معلولین دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو پکتیر یو جنگ ځپلې ټولنې په سر باندې داسې یو وضعیت باریږي، او نه یوازې دا چې جګړه زموږ دپاره لوی مصیبت ګرځېدلی دی، بلکې دلته وبا، هغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې کورونا، دا یو بل مشکل دی چې ولس سره لاس په ګریوان دی، وچکالي یو بل مصیبت دی، او طبیعي پیښې ورسره هم چنان. دا ټول هغه څه دي چې په داسې وختونو کې د هممهاله د جګړو سره یقینا ولس او زمونږ اندېښنې راپارولي دي، او بیا بیا ولس د جنگ د ښکېل خواونه غوښتنې کړي دي، هغه چا نه غوښتنې کړي چې هغوی د جنگ کرښې سره مرسته کوي او هغې ته کومکونه کوي، او د هغې باندې غږ کړی دی، په نړیواله ټولنه باندې مو غږ کړی دی، په ملګرو ملتونو باندې مو غږ کړی دی، جنگي جرمونو په نړیواله محکمه مو غږ کړی دی چې د افغانستان وضعیت په اړوند باندې بې تفاوته پاتې نه شي، او که چېرته بې تفاوته پاتې کېږي نو دا ناورین به په نړۍ کې خدای مکړه ډېر بېساری وي.
د مې لومړۍ را په دې خوا چې جګړې زور واخیسته، په ځانګړي ډول باندې ستاسې ادارې د بشر حقونو یا د بشری ضد جنایتونو په برخه کې څه مستند معلومات ترلاسه کړي دي، او کې د چا لخوا نه ډیر تر شوي دي؟
ګوره، په اوس خلا په هیواد کې وضعیت هماغه چې تاسو شاهدان یې ولس شاهدان دی، جګړیز وضعیت دی، او هیڅوک نشي کولی چې د جنگي جرمونو او یا د بشري حقونو په سرغړونو باندې چې څېړنې ترسره کړي تر څو پورې مستند کړي. ولې په رسنیو کې راپور کیږي هغه پیښې چې په ویډیوګانې مخې ته راځي، هغه ټول ویني په سترګو باندې چې هغه د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې یا د اسلامي قوانینو له مخې هغه جنگي جرمونه دي، او د بشري حقونو سازمان هومره توانمندي هم نه لري چې د هیواد په ټول کونجو کنار کې دغه پیښې وڅېړي او مستند کړي. په داسې حالاتو کې چې هیڅوک هغو سیمو ته لاسرسی نه لري په کوم ځای کې چې اکثره د جنگي جرمونو پیښې رامنځته شوي دي.
خلال صاحب، په قندهار ولایت کې راپورونه خپاره شول چې نږدې 1000 تنه ملکیان، همدارنګه د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ځینې ملکیانو ته د حکومت مخالفین تورن شول چې دوی له کورونو راویستې دي، په یو شمېر برخو کې داعش او په ځینو کې طالبان او د غچ اخیستنې په تور باندې وژل شوي. په دې برخه کې کوم معلومات شته؟
لکه څنګه چې مغسه پر رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کیږي، راپورونه ورکول کیږي، زمونږ معلومات همدغه دي. ولې د داسې پیښو په اړوند باندې ځانګړي څېړنو ته اړتیا ده چې بېطرفه پلاوی وټاکل شي، هم د مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو او د حکومت په مشوره او د هغوی په مرسته باندې چې هغې کې ملګري ملتونه هم شامل وي، نور د بشري حقونو نړیوال بنسټونه هم شامل وي او ملي د بشر د حقوقو به طرفه بنسټونه هم شامل وي تر څو پورې سیمه تلاړ شي او د آئینی واقعیاتو پرانا کې چیړنې ترسره کړي تر څو پورې معلومه کړي چې هغه اداوی شتون لري په رسنیو کې په ویډیوګانو کې چې دغه پیښې په څه ډول باندې دي او د چا د خوا نه رامنځته شوي دي. نو د هغې په صورت کې بیا سړی ویلی شي چې دا پیښې څومره پیښې دي او د چا د خوا نه رامنځته شوي دي او ملامت لوری کوم یو دی چې هغې ته ګوته ونیول شي. خو زه په یقین باندې ویلی شم چې د جنګي جرمونو پیښې نه یوازې په کندهار کې او په مالستان کې بلکې د هیواد په کنج هر کنج کنار کې دغه پیښې بیخي د ورځې معمول ګرځېدلې دي.
په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د سازمانونو مسؤلیت څه دی؟ هغه چې په لویه کچه باندې کار کوي څو دا ډول پیښې وڅېړل شي او عاملانه سزا وویني.
بشری حقوقونو نړیوال نهادونه خو ګوري چې وخت په وخت باندې راپورونه خپروي، د دې نه اخوا ته هغې نور څه کولی هم نه شي. ولې کوم نړیوال بنسټونه چې د داسې پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري، د افغانانو په اړوند باندې مسؤلیت لري او د افغانستان پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، هغه ملګري ملتونه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده، د بشر د حقوقونو شورا ده، د ملګرو ملتونو او د دې په څنګ کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه ده. هغې باید په دغه وخت کې لاس په کار شي. په خواشینۍ سره هغې هم یوازې په راپورونو باندې بسنه کړې ده او هغه څه چې په دغسې حالاتو کې دوی ته د افغانانو پر وړاندې باندې مسؤلیت سرته رسول په کار دي او یا د افغانانو غوښتنه او امید او هیلې د دوی نه کومې دي، په هغه شکل باندې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت دغه نړیوالو بنسټونو چې ما ورته اشاره وکړله دوی سرته نه دی رسولی. د دوی تقریبا د تیرو څلورو لسیزو نه را په دې خوا باندې ډېر پیکه برخورد او پس برخورد د افغانانو پر وړاندې باندې تر اوسه پورې خپل کړی دی. نور د دغسې حالت نه دوی باید راوځي او عملا لاس په کار شي تر څو پورې افغانان د دغسې ناورین نه چې دا موجوده د انساني ناورین په هیواد کې روان دی، د دغه ناورین ته څنګه د پای ټکی ښودلی شي او د راتلونکي هغه خطرناک ناورین چې رامنځته کېږي مخکې تر مخکې د هغې د مخنیوي لپاره باید دوی چټک او عملي ګامونه پورته کړي تر څو پورې ولس د دغسې ناورین نه وژغوري.
تاسو وړاندې بې طرفې څېړنې یادونه وکړه، د افغانستان په روانو شرایطو کې د بشر ضد جنایاتو د بې طرفې څېړنې احتمال او یا امکان شته؟
بالکل ولې نشته دی. دا د جنګي جرمونو نړیواله محکمه او د هغې څارنوالي د همدغسې وختونو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي او هغې ته د جنګي جرمونو نوم ورکړل شوی دی، هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې د دوی په صلاحیت کې راځي او څېړنې باید په همدغسې وخت کې وشي او قضیې هم پیښې هم مستند شي او عاملین هم مستند شي او هغه دوی ونیسي او د دغه نړیوال قوانینو په رڼا کې د کړو اعمالو او کړنو سزا ورته ورکړي. د دغه محکمې ځانګړتیا همدغه ده چې دوی په جګړو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي هغه د دوی صلاحیت دی چې هغه وڅېړي او عاملین د عمل په سزا باندې ورسوي.
لال صاحب، موږ د تیر تاریخ په برخه کې هم د بشر ضد جنایاتو یو تور څپه لرو یا یو تور څپرکی لرو. اوس که چیرې د بشر ضد جنایات په روانه جګړه کې تعقیبېږي، ډاډه یاست چې عاملانو ته یې سزا ورکول کېږي که نه؟ په دې برخه کې به هم لکه د تیر په څېر هر څه پټ پاتې شي.
همدغه د خواشینۍ خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړله. تاسو وکتل چې په تیر کې کوم جنګي جنایات په هیواد کې رامنځته شوي وو او هغې ته د بن کومه پرېکړه چې شوې وه هغې کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدو یو مهم جز و. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې زموږ حکومتونو د دې لپاره سیاسي اراده هم نه درلودله او د بلې خوا نه دوی د په د کور دننه او په نړیواله کچه باندې دغه د انتقالي عدالت پروسه چې کومه وه هغه د مصلحتونو ښکار شوله. زه په دې باندې یقیني یم که دغه د انتقالي عدالت پروسه په هیواد کې پلی شوې وی نن به موږ د ننني بحران او د ننني غمیزو شاهدان نه وو. خو که د تیر نه پوښتنه شوې وی نن به دغه د شل کلن جنګي جنایتو شاهدان هم نه وو. دغه نن هم چې ورځ تر بلې جنګي جنایت زیاتېږي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي، د دې یو مهم لامل همدغه دی چې په تیر کې د هېڅ جنګي جنایتکار نه پوښتنه نه ده شوې. نو موجوده د کرښې جنګیالیان چې کوم دي د ټولو خواوو، هغه په دې باندې فکر کوي چې د تیر نه چا پوښتنه ونه کړه نو زموږ نه به څوک په راتلونکي کې پوښتنه وکړي. خو د یو ورځ به ضرور هم د تیرو نه پوښتنه کېږي، هم به په موجوده تیر شل کلن دور کې چې شوي دي او یا په آینده کې کېږي د دغه جرمونو پوښتنه به ضرور کېږي. خو په خواشینۍ سره چې زموږ حکومتونو د دې د تنبلۍ نه کار اخیستی دی او ولس او د جنګ قربانیانو غږ نه دی اورېدل شوی، ولس هم د تنبلۍ په خوب باندې وده دی، ولس هم خپل آواز نه پورته کوي، خپل غږ نه پورته کوي. که ولس د دې دپاره دادخواهي وکړي او خپل غږ پورته کړي، زه په دې باندې بیا هم یقیني یم چې زموږ دغو غوښتنو ته رسیدګي هم په ملي کچه باندې کېدلی شي او هم په نړیواله کچه کېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب، له تاسو ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد. د تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې ولی زین ځوانان جاری هوا سایل لکه چاقو برچا او زین نور لزان سره ګرځوي.
دا سروزل شوی چې د هر څه تر لاسه کولو یو ځنی لار بزور کارول دي.
د دې وسایلو د ګرځولو پایله څه کیږي؟
ټولنه هم ورسره خراب کیږي، مختلف کیږي.
او ځوانان څنګه د جاریه وسایلو له کارولو را ګرځول کیدای شي؟
محیطي چاپیریال باید بدل شي. په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر شي.
دا سې ځوانان ډیر دي چې په جیبونو کې جاریه وسایل وي یا هم ترملا تړلې وي. دا جاریه وسایل چې په ښارونو کې په محضر او پارزانه بیې خرڅېږي، ځکه یې ځوانانو ته هم اخیستل اسانه وي. دا جاریه وسایل هغه وخت د ځوانانو لخوا کارول شوي هم دي چې له چا سره یې لانجه راغلې او حتی په همدې وسایلو قتلونه هم شوي. نو سره له دې چې دا وسایل د بدبختیو سبب کېږي، ولې ځوانان له ځان سره ګرځوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکی هیواد رفعت علت په ماشومتوب کې وهل یا د بدو ملګرو سره ګرځېدا بولي.
ایو خدا دې چې ماشومتوب کې دوی په رواني لحاظ ځورول شوي دي. له دوی سره داسې چلند شوی دی چې دوی فکر کړی او داسې روزل شوي چې د هر څه ترلاسه کولو یوازینۍ لاره زور کارول دي. د زور کارول لپاره بیا جاریه وسایل دوی وسیله ګرځوي. مثلا د مور او پلار له لورې د ځینو غوښتنو پوره کولو په مقابل کې دوی رټل شوي دي، وهل شوي دي. دوی همداسې فکر کړی دی چې د هر څه حل لاره په زور کې ویني، په داسې یو چلند کې ویني چې په د هغې په وسیله د چا خوله چوپ شي. نو د دې دا لامل کېږي چې کله دوی لوی شي د نورو هر څه غوښتنو ترلاسه کولو لپاره دوی همدا جاریه وسایل کاروي او خوند ترې اخلي. ځینې کسان دي په ماشوموالي